سلامونه ستریم شه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری شیبې تجربه کوي. دا څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې چې بیګا په جنیوا کې وشوه ترسره کړې. دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 او 1,00,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبرا لاینز چې ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیدلی هم په نظام کې د ښځو نجونو په ګډون باندې ټینګار کړی دی. هغې د افغانستان له خلکو سره د خدای پامانۍ په پار په یوه اوږده او تفصیلي اعلامیه کې د طالبانو د حکومت په کړنو باندې او همدارنګه په راتلونکو مسایلو باندې خبرې کړي دي. هغې د خپلې اعلامیې په یوه برخه کې ویلي دي دا په دې باور ده چې د افغانستان نظام ته باید وښودل شي چې د ښځو او نجونو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجي ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویاند عصمت الله برهاني نن ازادي راډیو ته وویل د دغه وزارت سرپرست د منځنۍ آسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې. د یاد وزارت ویاند وایي د منځنۍ آسیا نړیوال شرکت چې په افغانستان او متحدو ایالتونو کې کار کوي لیوالتیا ښودلې چې د بامیان د حاجي ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور هم ویلي هغه ملي او نړیوال شرکتونه ته به هر ډول امکانات برابر کړي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې ساري کچې ته رسیدلي. د ګلوبل ټرینډز په نوم راپور کې چې د کمشنرۍ نن خپور کړی ویل شوي تیر کال په ټوله نړۍ کې 9,000,000 څخه زیات کسان د جګړې تاوتریخوالي ځورونې او له بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شول. د یو این ایچ سی آر په دغه راپور کې همدارنګه د اوکراین او افغانستان د بحرانونو ترڅنګ د افریقا او ګڼو نورو مسایلو هغه عوامل یاد کړي دي چې سږ کال په نړۍ کې د بې ځایه شو شمیر له 100,000,000 زیات کړی دی. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې.
What we are witnessing today in Afghanistan
هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي.
د هند له IMA اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان نظامیانو له فارغېدو وروسته طالبانو د کورنیو چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هېواد ته ستانه او په کارونو کې ورسره مرسته وکړي.
زموږ غوښتنه همدا ده چې راشي د هېواد په آبادۍ، بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي.
روانه اونۍ د هند له دې پوځي اکاډمۍ 340 افغان پوځیان فارغ شول. د تحلیلي او ټولنیزو مطالب په برخه کې هم پکتیکا ته ورزو چې هلته یو ډاکټر د یو روغتون په جوړولو سره خلکو ته د خدماتو زمینه برابره کړي.
دا روغتون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکا والو ته اړتیا لري، د داخله ناروغیو، نسایي او ولادي، کوچنیانو او جراحي. دا
آزادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. رابر شو د پروګرام اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیاری شیبې تجربه کوي. دغه څرګندونې د دغه سازمان د بشري حقونو کمشنری میشل باچلی د بشري حقونو شورا په 50مه غونډه کې وکړې. دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 او 1,00,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه اسدالله لودین رپورټ جوړ کړی.
د افغانانو بشری وضعیت ته تر ټولو جدي اندېښنه. ملګری ملتونه وایي افغانان د بشر د اوسنی نسل تر ټولو تیاری شیبې تجربه کوي. د ملګرو ملتونو د بشری حقونو کمشنر میشل باچلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د بشری حقونو شورا په غونډه کې چې په جنیوا کې جوړه شوې وه د طالبانو وروستي اقدامات د ښځو سیستماتیک او بنسټیز ځپل یاد کړل.
Let me be clear.
What we are witnessing today.
اجازه راکړی وازی ووایم هغه څه چې نن افغانستان کې وینو د شوزو سیستماتیک او بنسټیز ځپل دي. د شوزو پر فعالیتونو بندیزونه د هغوی د ژوند پر ټولو اړخونو اغیز کوي. له هغې ډلې روغتیایي خدمتونو ته د شوزو او کوچنیانو لاسرسي محدودوي او دوی له نفقې ګټلو او بشري مرستو بې برخې کوي.
نوموړی چې 13 مارچ میاشت کې افغانستان ته سفر کړی دی وایي د 13 کال اگست میاشتې راهیسې چې طالبان وخت رسیدلی افغانان په سخت اقتصادي ټولنیز او بشري بحران کې ښکیل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استاذي نصیر احمد اندیشه هم د جنیوا په غونډه کې پر طالبانو کلکې نیوکه وکړه.
د وایلنت اکستریمیست ګروپ هاف ریموفد ډیکری بای ډیکری
یوې سختدریځې او تاریخجنې ډلې د پرله پسې فرمانونو لاره د افغانستان د خلکو حقونه او ازادۍ سلب کړي دي. خځې سیاسي فعالیت نشي کولای او حکومت کې ونډه نه لري. په حقیقت کې خځې په ورځني ژوند کې له پامه غورځول شوې دي.
نصیر احمد اندیشه د جمهوریت نظام لخوا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا ته معرفي شوی وو او لا هم خپل دند ته دوام ورکوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پر تازه اندیښنو تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دا ډول نیوکې رد کړي او ویلي دي خزو ته د اسلامي شریعت پر اړه کې حقوقونه ورکوي. د طالبانو سرپرست حکومت د خزو اړوند حقوقي تګلارې د دینی ارزښتونو یو برخه او افغاني دودونه ګڼي او لنړیوالو یې هم غوښتي چې د چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده 13 میاشت د خځو په اړه خپل تازه فرمان کې ویل ک اړتیا نه وي خځې د لکورا نه راوځي. د طالبانو د بیا وکمنېدو د دې لاس میاشتې ووته، خو تر اوسه په اکثرو ولایتونو کې جونې لشبګم ټولګي پورته زده کړو څخه به برخې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د خونځیو د بندیدو پر دوام هم اندېښنه وښوده او ویل د کار 1.1 میلیون جونې له تعلیمه به برخې کړي دي.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پلازمینه کابل د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ښار کې ورستر بلې شو کې او غلاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دغه اندازه صفر ته راښکته کړي شي. خلک بیا وایي طالبان نه یوازې د غلاو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې خلک هم په دې اړه غږ پورته کولو ته نه پرېږدي. پام وکړئ رپورټ ته.
کابل د خان روان شوم په پخ چرینه چې په تیریدو کې دغه ځکه مخې ته راغله راو
د پلازمینه کابل د احمد شاه بابا مینی اوسیدونکو عبدالمجید چې په دغه خار کې خوري مزدوري کوي وای دوش پیوړاندې ماخام نا وخت کور ته پر لاره موټر سایکل اسپرو غلو لوټ او پیسې او موبایل ترې واخیست.
یو روپۍ راته پرې نه خو ټول رانه واغستلې.
د ادعا کوي چې په دې خار کې د پوخا په پرتله وسلوالې غلاوي زیاتې شوې دي.
د کابل په خار کې د ماخام اذان نه وروسته دومره زیات لګیږي چې هر سړی د ماخام اذان نه وروسته په کوڅو کې دومره شوي چې رواني غلاګانې کېږي. ټولو جفاو د واره شروع دی. جبونه خلکو نه وسي یو روپۍ نه پېږي. موبایل د سړی
د وای له هغه شپې وروسته سخت ویریدلی او نور د ماخام له اذان سره سم کور ته ځي. عبدالمجید وایي فکر یې کاوه چې د طالبانو پر اتک به د غلاو او جنایي پیښو کچه صفر شي، خو په خبره یې داسې ونه شول. د کابل ښار د کوټه سنګي سیمې یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي هم ورته ادعا کوي. وایي د طالبانو حکومت د دې پر ځای چې غلو ونیسي خلک یې دومره ډار کړي چې لږ تر لږه د غلو د زیاتېدو په اړه غږ هم نشي پورته کولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لویه ستونزه د طالبانو د حکومت د امنیتي سرتیرو د یو منظم لباس نه موجودیت دی او هر څوک کولی شي ویخته او ګیره اوږده کړي او له همدې کاره په ګټې په کابل ښار کې وسله وګرځوي.
دوی باید یو منظم یونیفورم کې وي تر څو تفکیک وشي له هغه کسانو سره چې سپې استفاده کوي. نو تقریبا لس میاشتې وشوې تر اوسه پورې همدغه مثلا نسې پاتې. اوس کې یو څوک ټوپک په غاړه اچوي، ویښتې یې پریښي وي، خولۍ په سر یې او لونګۍ په سر یې. نو دغه تفکیک سخته ده چې دا اوس طالب ده او که غل ده.
خدا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پولیسو ته د نوي یونیفورم د ویش د پایل خبر ورکړی. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو او په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم په پلازمینه کابل کې د غلاو او شوکو د زیاتېدو خبرونه ډېر شوي. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د پخوا په پرتله د غلاو او جنایي پیښو کچه ټیټه شوې او هڅه روانه ده چې دا کچه صفر ته راښکته کړل شي. د دې وزارت ویاند عبدالنافر ټکور دا موضوع هم ردوي چې ګوندې دوی څوک غږ پورته کولو ته نه پرېږدي.
غلاو د جنایي پیښو کچه د پخوا په پرتله ډېر ښکته شوې ده. همدارنګه لا کوشش روان ده چې دا کچه یو مخ صفر ته ټیټ شي. د موږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ زیار باسي تر څو دغه هیوادوالو ته یو ډاډمن امنیت راولي.
خاغلی ټاکور له خلکو غواړي چې د اړتیا پر مهال د پولیسو یو سل 19 شمیرې ته زنګ ووهي او یا هم نږدې امنیتي حوزې ته ورشي تر څو ستونزې ته رسیدنه وشي. کابل د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم له جنایي پیښو او غلاو خالي نه و. نږدې هر ورځ به د کابل په یوه سیمه کې د شوکي او ډاکې څو بېلابېلې پیښې رامنځته کېدې، خو د طالبانو په راتګ د دغه ډول پیښو د ورکېدو هیلې زیاتې شوې وې. اوس خلک وایي اوسنیو حالاتو ته په کتو د غلاو او جنایي پیښو د ورکېدو فکر ورځ تر بلې ناسم ثابتېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میدان او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میدان
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د هند له پوزیا اکاډمۍ نه د یو شمېر افغان پوزیانو له فارغېدو وروسته اوس د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له دوی غوښتي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. مخکې تر دې له افغانستان د طالبانو لخوا د مخکینی حکومت د نظامیانو د وژنې او شکنجې راپورونه هم خپاره شوي وو، خو طالبانو هغه مسایل رد کړي. روانه اونۍ د هند له AMI اکاډمۍ 43 افغان نظامیان فارغه شوي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له افغانستان د مخکینی نظام د یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزنې او شکنجې له راپورونو سره سره د طالبانو حکومت په هند کې له تازه فارغ شویو نظامیانو غواړي چې خپل هیواد ته ستانه او په ساتنه کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټاکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ غوښتنه هم دا ده چې راشي د هیواد په آبادۍ بیا رغونه او په ساتنه کې مرسته وکړي او دوی لاس په کار شي. دا هیواد د ټولو کور ده، یوازې د موږ نه ده، د ټولو افغانانو ګډ کور ده.
که څه هم ښاغلي ټکور دغه پوځیانو ته د دندو د ورکړې په اړه په څرګند ډول زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو ټینګار یې وکړ چې د دې هیواد د ساتنې او پالنې مسؤلیت ټول افغانان لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد مخکې تر دې یوې هندۍ رسنۍ سره په خبرو کې ویلي و چې له هند سره د اړیکو تر پیاوړي کېدو وروسته خپل ځواکونه به د پوځي زده کړو لپاره هغه هیواد ته واستوي او په خبره یې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. دا یادونه وړ ده چې روانه اونۍ د هند له IAM اکاډمۍ څخه 43 افغان نظامیان فارغ شول چې د مخکینی جمهوری نظام لخوا لیږل شوي ول. په هند کې افغان سفیر فرید مامونزی په خپل ټویټر پاڼه د دغو نظامیانو د فراغت د منځغونډې د عکسونو په خپرولو لیکلي چې نن مو د دهرادون له پوځي اکاډمۍ یعنی IMA څخه د 43 افغان پوځیانو کادرونو فراغت ونمانځه. دا فراغت په افغانستان کې د اوسني لوی ناورین پر مهال د دې نوي اردو په ځوان کې یو مهم ګام دی. د دې نظامیانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې هم لاس په لاس ول او د فیسبوک ډیری کاروونکو یې په اړه پوښتنې مطرح کړي چې دغه نظامیانو برخلیک به څنګه کیږي. هڅه مو کړه په دې اړه له دغو فارغ شویو نظامیانو سره خبرې وکړو چې دوی حکومت ته د بلنې په اړه څه وایي، خو له هڅو سره سره بریالي نسو. په ورته وخت کې د پوځي چارو افغان پو او په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر په دې باور دی چې طالبان باید لومړی د دغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره د باور فضا رامنځته کړي.
دا یوازې په دې نه کېږي چې طالبان دې تقریبا خلکو نه د سیاسي غوښتنې کې دی، باید یو میکانیزم داسې جوړ کړي چې یو اعتبار هم ولري. دغه اوس ځینې شخصیتونه ځورول کېږي، ځینې کسان ځورول کېږي.
طالبانو په داسې حال کې په هند کې له دغو پوځي فارغینو د بیرته ورستنېدو غوښتنه کړې چې وړاندې تر دې د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او ځینو امریکایي رسنیو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پخوانیو نظامیانو د تری تم کېدو یا وزلو راپورونه ورکړي دي. اندا چې د طالبانو د حکومت په لومړیو کې پر ټولنیزو رسنیو وخت نه وخت د پخوانیو نظامیانو او افسرانو د شکنجو ویډیوګان خبرې دي، خو طالبانو دا راپورونه رد کړی دي. د تیر جمهوریت نظام د امنیتی مسولینو د څرګندونو پر بنسټ هغه مهال د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو شمیر 3,00,000 ته رسیده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره وپاشل شول. یو شمېر یې له افغانستانه بهر ولاړل او یو شمېر یې هیواد کې دننه پاتې شول چې اوس په کورونو ناست دي.
د شمال ختیز ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د درملو د نرخونو لوړیدو شکایت کوي او زیاتوي لې یوې خو د خلکو کمزور اقتصاد او ترڅنګ د درملو لوړو بیو عام ولس له سخت ستونزو او ننګونو سره مخ کړه. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کندز، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ګڼ شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې په بازارونو کې د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي او دې مسلې خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو اوسیدونکو 18 کلن محمد الله آزادی روډي ته وویل بے روزګاری او اقتصادي ستونزو هم ولسې سخت ځپلی او حکومت باید د درملو بیې راټیټې کړي.
زړخوګای نشته چې وروره د خلک ډاکټر وي که دواخانې والی چې دوا پغه بیه بنور کړي چې وروره کمه ګټه واخلي سم پنیمای ګټه اخلي. یوه نسخه وروره 8,000 - 9,000 روپۍ تمامه شي. د افغانستان په خلکو کې شی پاتې دي. 100 روپۍ هلته خرڅې هلته په تا باندې 500 خرڅوي. اپرین په دې خلکو چې د خپل ځانونه ساتي کانو بل ملک وای ټول به مړه وای.
د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار یو وستونکی 40 کلن عتیق الله وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د درملو نرخونه دوه چنده لوړ شوي دي.
د روزا قیمت ادویه بسیار بالا رفته کی باعث شده مثلا کسایی که مریض
په دې وروستیو کې د درملو نرخونه لوړ شوي دي. بل خو خلک وزګار دي او پیسې نه لري. ځینې خلک دومره توان نه لري چې بل ناروغ ته پوره درمل واخلي. حکومت باید دې ستونزې ته توجه وکړي.
دوی زیاتوي چې د درملو د بیو لوړوالي له امله بیروزګار خلګان د خپلو ناروغانو علاج نشي کولای. د تخار ولایت مرکز تعلقان ښار یو وسیدونکی محمد یاسین وایي
او دغه دوا ډیرې قیمت شوی دي. یو پاکټ ګولې 10 روپۍ دغه اوس په 10 په دوا رسیدا دوا ټول قیمت شو دي. موږ غواړو چې د امارت نه چې د موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي چې د خلک غریب او غربا دي.
15 کلن محمد شاه چې د بغلان بورکی ولسوالۍ څخه د کندز یو شخصي روغتون ته خپل ناروغ راوستی وو هغه هم لورته ستونزې شکایت کوي.
یو خو دغه کاروبار نشته، خلک وزګار دي، پیسې نشته. بل دغه دواګان په دواخانو کې جګ شوې قیمته. بعض خلک نشي کولای چې دغه دوا واخلي. دواګان قیمته دي چې دغه به شو چې د خلکو ژوند مرګ سره مخ شي.
خو په کندز کې د شمال ختی زون د درملو خدمتونو د ټولنې رئیس عبدالاحد فرید بیا وایي
ټول تجار ملي مخصوص شرکت های وارداتی ادویه
په بانکونو کې د شته ستونزو له امله سوداګر نشي کولای چې خپلې پیسې ولیږي. د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو لوړیدل او په نړیواله کچه د درملو د بیو لوړیدل هغه لامل نه دي چې له امله دلته د درملو په بیو کې لوړوالی راغلی دی.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د عامې روغتیا د چارواکو نظر هم واخلو. د افغانستان په بازارونو کې نه یوازې د درملو بلکې د خوراکي توکو نرخونه هم په بېساري توګه لوړ شوي دي او تر څنګ په هیواد کې د بیروزګارۍ او بېوزلۍ کچه هم ورسره لوړه شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
په تخار کې د تکواندو سیالۍ پای ته ورسېدې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې نن پنجشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې سیالیو کې د 10 کلبونو یو او یا لوبغاړو برخه اخیستې وه. دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو او لویانو په 3 سنی کټګوریو کې وشوې، هدف یې ورزش ته د ځوانانو هڅول او له نشهیي توکو څخه د هغوی راګرځول وو. د بدني روزنې او ورزش اداره وایي د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته جایزې او مډالونه هم ورکړل شول. په میدان وردګو ولایت کې د پهلوانانو ترمنځ د غیږ نیونې سیالۍ وشوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې په دې سیالیو کې 160 پهلوانانو برخه اخیستې وه چې 2 ورځې یې دوام وکړ. یادې ادارې ویلي د 160 غیږ نیونکو له منځه یې 40 غوره غیږ نیونکي انتخاب کړل چې دوی په ولایتي سیالیو کې هم برخه اخیستلی شي. دا سیالۍ چې د میدان وردګو د بدني روزنې ورزش ادارې او د غیږ نیونې فدراسیون له لورې جوړې شوې وې، په پای کې بریالیو لوبغاړو ته ستاینلیکونه او مډالونه هم ورکړل شول. او هند آیرلند په وړاندې شلاوري زلوبو ته د خپل لوبډلې نوملړ اعلان کړ. د هند کرکټ بورډ پر خپل ویبپاڼه د هارډیک پانډیا په کپتانۍ د خپل ملي لوبډلې هغه نوملړ خپور کړی چې د آیرلند په وړاندې په دوو شلاوري زلوبو کې به ولوبېږي. په دې لوبډله کې ډېرو ځوانو لوبغاړو ته فرصت ورکړل شوی چې خپل استعداد وښیي. د هند او آیرلند ترمنځ دوه شلاوري زلوبې د جون په 26 او 28 نېټه کېږي. د یادونې ده چې د هند کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما او ویراټ کوهلی په ګډون د هند نور تجربه لرونکي لوبغاړي ځکه د آیرلند په وړاندې نه لوبېږي چې یاد لوبغاړي به د انګلستان په وړاندې په یوازینۍ ټیسټ لوبه کې ولوبېږي چې تیر کال د کورونا له امله ځنډېدلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زه صفی الله ستاسو اگزامو د تحلیلي او ټولنیزو مطالبو برخه ته بیا هم خراغ لاس وایم. پیل به د هغو سندرغاړو پر راپور باندې وکړو چې بهر اوسیږي خو لخپلو همغاړو غواړي چې د موسیقۍ د غنا لپاره کار وکړي او پرې نږدي چې غږی ټپ شي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي خاپیرې نغمه وایي کوم سندرغاړي چې له هیواد بهر اوسیږي او د موسیقۍ په برخه کې زمینه ورته برابره ده نوې سندرې د بازار ته وړاندې کړي او نور دې په دې برخه کې وروزي. دا غوښتنې داسې وخت مطرح کیږي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د موسیقۍ غږول په ټول افغانستان کې منع شوي دي. پام وکړئ رپورټ ته.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقۍ غږونه اوریدل کېدل خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لس میاشتې تیریږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اوریدلو بندیز لګیدلی دی. له ښار او بازار سربیره هیڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اوریدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقۍ خپرول او اوریدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تیښتې ته اړ وستلی دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقۍ آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپیرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمينه ورته مساعده د غواړي چې نوي موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمينه مساعده دي چې په بهر کې وسیږي او شرایط ورته آماده دي موسیقي ته باید کار وکړي هنر ته باید کار وکړي نوي سندرې جوړ کړي د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاس ور کړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري وسنۍ محدودیت چور باندې لګیدلې تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له ریښونی لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک برای انسانی موسیقی همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لارې به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. کنن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده سبب روښنايي وي.
فردا روښنايي خواهد بود.
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمیر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقۍ آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نشو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د پکتیکا ولایت په مرکز کرنه کې یو ډاکټر د روغتیا په برخه کې شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ پنګونه کړي. دغه کس میرویس ولی کټوازای نومیږي او دلته شلبستری زروختون جوړ کړي. نو موړی وایي دغه کار څخه هدف د هیوادوالو د درملنې په برخه کې کار کول دي بل لورته بیا د پکتیکا اوسیدونکو د غروختون جوړول یو نه ګام بولی جزئیات په دغه ریپورت کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرن کې یو ډاکټر د 10 میلیون افغانیو په ارزښت یو مجهز روغتون جوړ او د دوشنبه پورس پرانستل سو. د یاد روغتون مشر ډاکټر میرویس ولی کټوازای وایي په دغه روغتون کې به د هیواد په سطح مجرب او تکړه متخصصین ډاکټران د پکتیکا والو درملنه کوي. د دې په باور د روغتون په پکتیکا والو ته د روغتیا په برخه کې زیاتې اسانتیاوي برابرې کړي. شاغلی کټوازی په دیاړه ازادي رادیو ته وویل په دغه شل بسترې زروختون کې به په څلورو برخو کې درنزورانو درملنه کیږي.
دا روختون ټول هغه مجهز برخې لري چې پکتیکا والو ته اړتیا لري، د داخله ناروغیو، نسایی او ولادي، کوچنیانو او جراحي. دا روختون مجهز عملیات خونه او مجهز ولادت خانه لري. د روختون هغه لابراتوار په عصري او خارجي ټکنالوژي او ډیجیټل ماشينري سره په سمباله شوی دی.
ډاکټر کټوازی زیاتوی نور به د پکتیکا درنزورانو درملنه په کور کې وسی، نه چې نور ولایتونو او پردو هیوادونو ته وړل کیږي.
د موګه هغه مخه هم دا د څنور سمو کولسونه د ته ارنی چې بهر لارسي نور د نوای نسل د ځوان نسل تبابت را دنګلې دي. دوی هغه خپل ټول توان باندې د هڅه کوي چې نور افغان ناروغان په افغانستان کې درملنه شي.
بل لور ته بیا د پکتیکا اوسیدونکو دغه شخصي روغتون جوړېدل یو نیک ګام بولي. دوی وايي په پکتیکا ولایت کې د یو مجهز او په ټولو امکاناتو برابر روغتون ته سخت اړتیا و، ځکه تر دې وړاندې به ډیری وخت له دغه ځای رنزوران مرکز کابل، غزنی او یا د ډیورنډ تر کرشپورې غاړې ته د درملنې په مخه وړل کېدل، خو اوس شاید دغه ستونزه حل سي. فعال ځوان محمد سیال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا دغه روغتون په فعالیتو سره به د خلکو ډیری روغتیایي ستونزې را کمې سي.
دا روغتون خو بس نو یو نیک اقدام ده. د خلکو تمه دا ده ورته چې معیاري خدمات وړاندې کړي او پکتیکاوال بلدی وړاندې غزنی او پکتیا دغه اوزوی روغتونو ته تلو، حتی په بارډر باندې به کونډي هیواد پاکستان ته تللو. نو اوس دوی تمه لري چې که چیرته معیاري خدمات وړاندې سي په صحیح معنا باندې، پکتیکاوال به له نورو ولایتو او له ګاونډي هیواد هم رامنی وي، په خپل ولایت کې به یې درملنه کیږي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو ډیری وخت روغتیا پالانو په ځانګړې توګه د شزینه ډاکټرانو له کمښت څخه سر ټکوي، خو څرګنده نه ده چې دغه شخصي روغتون به تر کومې کچې دغه کمی پوره کړي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
کاری حکمت مات نه هلمند نه دالید ولسوالی څخه زما د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې په هلمند کې د خوراکي توکو بي بي خزياتي لورسوي دي، او په لشکرګاه شهر کې د منډوي والاته دي نخنامي وزړي چې تر دغه پورت ایران نه نسی. او بل خبره دا چې دلته نت کې سره کار نه کوي، ورور شبکې دا کمزوري دي چې نه جن کار کوي نه نت کار کوي، دا هم دی وخري.
زه هلمند ولایت مرجع ولسوالی بازلا کول بس خبرې کوم. دا کوم مسیج دلته راځي ټوله مړو خلکو ترسیږي، مړو خلکو په دوه درې واره پر کاټ باندې رسلې، د سو غریبان خلک په دې ماشان ډوډۍ نه لري، هغه تر اوسه پرې واله نه راځي، هغه نه کاټ ترسیږي نه کاټ ورکی. ورور بل ټول چا وکړي زموږ ژغ واوري.
زه زتلا درزګام لیدې د خپل سیدم کې، زه د حکومت لورپورې چارواکو سره د غوښتنلارم چې موږ پرزګان د حساب سوال کې په خبرې سیستم هیڅ وجود نه لري. ایواز به سیم په ډیر کم افیسې د سرکار کې هیڅ کار نه کوي. نو لورپورې چارواکو سره د غوښتنل نه چې موږ د حساب سوال ته د خبرې سیستم مشکل حل کې.
زه د هلمند ولایت خانشین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور دلته زموږ وطن وجدي وچکلی دی، یو څه کوبد نه د حیوان پیدا کیږي نه د انسان پیدا کیږي. موږ د حکومت صدا خواهش لرو چې ورور دغه وبد نه کړای لکه په حالته کاسر ډکه حالت نو دا موږ په صدر خداس بر د سبق غم کی دی د مرته د سبق ګټه مر سره رسیده. ورور یو نو کې وبد را لکه نه د حیوان وبس نه د انسان وبس حالت بوغرا اډه کی وی دلته موږ د حیوانان وبنه لرو دی وی ولسوالی څخه بل ولسوالی ته موږ د بوبس د خوراک په بوبس ال د بل خاصه ګرانی د شیو لټر تور تل په 2500 روپی دی. ورور موږ د غژختر حکومت پر ورس
په هلمند ولایت کې ډیره زیاته سخت ګرانی ده. یو لټر تیل په 15 افغانۍ دی، وړه ګونی په 15 افغانۍ دی، بیکاری
ډیره ده، خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ورځ په ورځ لوړیږي او خلک ډیر ستونزې لري. نو د مسؤلینو وړونو څخه د یو کشر ور په هیڅ دا پیغام لرم چې کوم نرخونه پورته دي هغه دې باید کښته کړي او بل خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه چې زموږ پیغامونه تر مسؤلینو تر غوږو رسوي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنی نسل د نړۍ په کچه تر ټولو تیارې شیبې تجربه کوي. دا سرګندونې د یاد سازمان د بشري حقوقو کمشنری میشل باچلې د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې په جنیوا کې وشوه وکړې. دی ویل په افغانستان کې حالات حساس دي او د طالبانو له لوري لږ پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله 1,000,000 نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري په افغانستان کې خپل دنده پای ته ورسوله. هغه د ماموریت د پای ته رسیدو په خاطر له افغانانو سره د خدای پامانی په اعلامیه کې ټینګار کړی دی چې د خزو له ګډون او مشارکت پرته نظام پایښت نه لري. یو افغان امریکایي شرکت د حاجی ګک په کان کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دی د دې وزارت سرپرست منځنۍ اسیا د نړیوال شرکت له مشر سره په لیدنه کې په دې اړه خبرې کړې او دغه شرکت تمه ښودلې چې د بامیان د حاجی ګک په کان کې لسګونه میلیون ډالره پانګونه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این سی آر ویلي تیر 2021 کال په نړۍ کې د هغو کسانو شمیر چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړای شوي بې ساري کچې ته رسیدلي. تیر کال 9 میلیون کسان د جګړو، تاوتریخوالي، ځورونې او بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بې ځایه شوي. سږ کال به دا شمیر له 100 میلیونو واوړي. ډېر کسان پکې د اوکراین په څیر د جنګ ځپلي هیوادونو، افغانستان او د افریقا څخه دي. لاند خبرونه مو واوریدل. په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شي. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واوري.
مخکخې خزي
قدرمنو دوستانو سلامونه میومنی. د مخکخ خزو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې د میرمنو په لاستراولنو تجربه او ستونزو خبرې کیږي. نن دی خزو پاک لا غږیږي چې یو عمر ټولنې ته خدمت کړی دی. دوی مدني فعالیتونه کړی دي. د ټولو خلکو په تیر بیا د میرمنو ستونزې د مسؤلو کسانو تر غوږونو رسولې دي. دا چې مدني فعالین دمګړی په ډول حالت کې شپې ورځې تیروي، په څه بوخت دي او راتلونکي ته څه پلان لري، لخپل درنو میرمنو هر یوې د هلمند په ولایت کې لم مدني فعال او خون کې قمر نیازی او افغان نیکوال او ژورنالیست نجیب زمان څخه اورو. دواړو میرمنو ته خراغ لاست وایم. ستړي مشي په خیر راغی. په پایل کې له میرمن نیازی څخه اورو. لزان څخه راتوي چې مدني فعالیت مو لکومه ځای او څه وخت پیل کړ؟
نړی مننه ستاسو د دعوت څخه د خبرونې ته او زمين کې د راډیو ټول مینوالو ته سلامونه او نیکه هلي وړاندې کوم. طبعا د انسان فطرت دغه سوي چې کله یو ځای پوري کوشش کوي چې ځان ورسه یو موخه ته یو هدف ته، نو طبعا په دغه تګلارې کې د بعضي مشکلات سره بعضي ستونزې سره انسان مخ کیږي. چې دغه د کرزی صاحب د حواله دورې د جمهوریت دوره کې کله چې د پاکستان څخه د هجرت څخه راستون شولم هلمند ته، نو یو لړ ستونزې سره زه هم مخ شولم چې ما غوښتل چې خپل غږ تر یو ځای پورې ورسوم. نو هغه وخت دا احساس راته پیدا شو او خپل د هغه کسان چې زما سره هم فکر وو، موږ پښتو کې استلال لرو، وایي مرغان هغه سره کینی چې بڑې کې سره ورته. نو همدغه د معلمۍ په دوران کې دمدغه سي هم فکر او دوستانو سره ناستې ولاړې په درلودلو، بل اخره دغه فکر سره منسجم سو او د یو فعالیت پاک لمونږ اقدام وکړل. د 1300 کال چې ما د ملالۍ د لیسې مدیره او ما مغلطه د استادانو سره یو نهاد جوړولو باندې فیصله وکړله، یو مجلم په لومړي سر کې جوړ کړل، بیا مو کرا کرا دا نهاد سره برابر کړ، ترتیب مورته جوړ کړ، اساسنامه مورته جوړ کړ. بیا نو ډیر خوندې نور ځوانان موږ سره راغله، هم فکر سو هم نظر سو په دې نهاد کې. بل اخره مو دغه نهاد ته یو رسمي نوم او په عدلیه وزارت کې ثبت لپاره راجستر لپاره فعالیتونه شروع کړ. نو دغه احساسات دغه هر څه چې موږ وپارولو دې ته د ټولنې ناخوالې وي، بدبختي وي، د ښځو ژغ ته پاملرنه نه کېدل وه چې موږ دغه ته وهڅېدلو او داسې اقدام وکړ.
بله بله، ډېره زیاته مننه تاسو بیرته راګرځو را بسو میرمن زمان ته. ولې تاسو به لومړی د زده کړو په اړه وورو درته وایي چې په کومه برخه کې مو څومره زده کړې کړې دي؟
فرشته جانې، ما خپل زده کړې که هم زده کندهار ولایت کې، خو ما خپل زده کړې په کابل ولایت کې ترسره کړې دي. پای ته مې رسولې دي. زما لومړنۍ زده کړې تر 12 ټولګي پورې د سوریال لیسې څخه زه فارغه شوې یم، او اوس هم پای ته رسولې دي. د کابل په ښار کې نورې زده کړې مې د پښتو ژبې ادبیات په برخه کې کړې دي. خو متاسفانه چې د ځینو تحولاتو له امله چې په افغانستان کې وخت نا وخت رامنځته کېږي، د نظامونو د تغییر او تبدیل او د حکومتونو د تبدیل په برخه کې په زرګونه افغانان مهاجر شول، هېواد یې پرېښوي. د ستونزو له کبله زه هم مهاجر شوم، او زما په زده کړو کې یوه خلا، یو څو کاله فاصله رامنځته شوه چې په اوس وخت کې ما وکولای شول خپلې زده کړې مکمل کړم.
ډیره زیاته مننه. بیرته راګرځو میرمن یزی ته. تاسو درته وایي اوس چې طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، اغه میرمنې چې په خوای مدني فعالیتونه کول، د دوی په ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
تاثیرات یعنی ټول نړۍ ته ښکار ده، واضح ده چې واقعا متاثر یو. خپل ژغنس وچتولای، چې کله خپل ژغنس وچتولای نو څنګه توقع وسی چې موږ د نورو ژغسو؟ موږ په ډیرو برخو کې د خوندو ژغ تر ډیره ځای پورې رسولای. په ملي اجماع کې موږ په ټولو ولایتو کې ملي اجماع درلودله، بیا مو په سرتاسری ملي اجماع کې په کابل کې درلودله، په هغه کې مو ګډون کړو چې هلته موږ د ښځو ژغ رسول تر هغه ځای پورې. ما سره ډیر خوندي کندیانی یتیمانی بیچاره خوندي چې موږ د افغانستان جنگي حالاتو کې هغوی خپل عزیزان د لاس ور کړی دي، دا غوی ډیر ناخوالې ما سره به، ما سره ډیر مشکلات. ما د ښځو یو اتحادیه جوړه کړې و چې د کندیانو اتحادیه، البته د کندو ښځو ته موږ دغه طریق څخه د کار فرصتونه برابر وو، ترڅو د هغوی خپل د کورنۍ لپاره چې کومه غ نفقه غراوري، هغه علاله نفقه تر لاسه کوي، هغه پوره حق دي ته ورسیږي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ وو. نو دغه ټول فعالیتونه اوس سټاپ دي، یعنی مکمل بند دي. موږ نو کولای چې د ځان د پاره یو څه وکړو، خپل ژغ د ځان د پاره وچت کو، چیرته چې به بیان نورو ژغ خسو.
بله، په دې ستونزو به بیا وروسته خبرې وکړو چې کچیرې دا وضعیت هم داسې پاتې سي، د میرمنو غږ وچت نسی، دا به اوږدمهاله څومره زیان وړوي ټولنې ته، کورنۍ ته، میرمنو ته، په دې اکله به وروسته